السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې په دې نیم ساعته خبری مجله کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت واستوال یو بل ته لاس په ماشه شوی.
پنشیر ته د تخار او بدخشان او ځینو نورو طرفو څخه زموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي.
د کابل هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه شته او نظم ګډوډ دی.
سړک په سر باندې خلک پراته دي، هغه نختي هوایي ډزې کوي.
غزنی کې یو ګرځنده روغتیايي مرکز جوړ شوی دی.
موږ د عامه روغتیا د ریاست د ګرځنده کلینیک جوړېدل ستا یو. د غزنی په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. طالبان وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو د مهلت تمدید د منلو وړ نه دی. ایران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی افغانستان ته روغتیایي تجهیزات ورسوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو د مهلت تمدید د منلو نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته ویلي دي که امریکا او طالب او برتانیا وبخي که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفي دی ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده. شاهین ویلي که امریکا له ټاکلي مهلت وروسته هم پاتې کیږي، نو معنا یې دا ده چې اشغال ته دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي که امریکا او برتانیا د اګست په 1 له افغانستانه ونه وځي، نو دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. خو شاهین په دې اړه چې احتمالي عواقب به څه وي جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې ویل شوي و چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې چې سبا جوړیږي د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو په لهسار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالفو ولسي پاڅونوالو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنجشیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي. په بیان کې راغلي چې د سالنګ لاره خلاصه ده او طالبانو پنجشیر کلا بند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دي چې خبرو ته لیوال دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنچیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پوځ وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوز په یو بیان کې چنن خبر شو ویلي چې په دې نښته کې ناپیژاند وسلوال امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. وروسته د جرمني پاوز روښانه کړه چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر وو چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف شوي دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو 4 ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کیږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم 9 کسان وژل شوي وو. ایران د افغانستان د کړکېچ پر ښکېلو خوا وغه کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې یوې ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامدار تماس کې دی او یو ټول شموله حکومت ته د واک د سوله ییز انتقال ملاتړ کوي. ښاغلي خطیبزاده همدارا زیاده څرګندونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د پنځشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه لیرانی چارواکو سره خبري وکړي. د ایران د تیلو، ګاز او پټرولیم د صادراتو اتحادیه وایي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د تیلو صادرات پیل کړي دي. په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په دوام د تیلو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغی او د یو ټن تیلو بیه له $900 واوښته. رویټرز خبري اژانس د ایران د تیلو، ګاز او پتروشیمی تولیداتو د صادراتو د اتحادیه د مشر حمید حسینی له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي طالبانو ایران ته یو پیغام استولی و او په هغه کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان ته د اړتیا وړ تیل او ګاز صدور پیل کړي. د حسینی په وینا افغانستان ته د ایران د تیلو صادرات وروسته له هغه پیل شول چې طالبانو د تیلو پر وارداتو تعرفې په سلو کې اویا راکمې کړې. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات افغانستان ته ولیږي. WHO وایي په دې تجهیزاتو کې د جراحي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. مرستندوی ټولنې وایي دا مهمه ده چې شاوخوا 300 زره هغو افغانانو ته چې په تیرو 2 میاشتو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي د اړتیا وړ طبي وسایل او خواړه ورسیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د افغانستان د وګړو تقریبا نیمایي برخه ده پر بشري مرستو متکی دي او اټکل کیږي چې دا شمیر به د وچکالۍ له کبله نور هم زیات شي.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. که څه هم طالبانو له څو خواو پنچیر ته خپل وسلوال نږدې کړي، خو په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ستونزه د خبرو لاري غواړي هواره کړي. طالب چارواکي وایي له هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خو د دویم مقاومت ډله چې مشري د پخوانی جهادي قومندان زوی احمد مسعود کوي وایي چې خبرو ته لیوال دي، مګر تر اوسه د خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. دا چې په پنچیر کې وروستۍ وضعیت څه دی او دواړه خواوې په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پرون د پنچیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لای د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلې، خو د دې ستونزې د سولې حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره اړیکې نیولې، خو لای پایله نه ده ورکړې. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنچیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور له طرفو څخه موږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمه او د سلامي ځلارې څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنچیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ 100 ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنچیر اعلان کړی، د سولې حل لپاره لیوالتیا ښودلې، خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوې، خو لای پایله نه ده ورکړي.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
ما با خبر و مذاکرات و باور لرو. د مذاکرات و لپاره زمون خبری روانی دیم. د دوالو خواه تر منزاری که هم نیول سویه. تر او سا دا خبری پایل تا ندی رسیدلی. هیله لرو چه او پایل ورکدی. که دا خبری پایل ور نکدی او طالبان دا جگری زور ویلو او تا تریخوالی پا حضا که بی نو دا افغانستان دا ازادی او دفاع لپاره باش پل چمتو علی شتا.
افغانستان وجود داره.
حخوال افغانستان د وټلی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړي، نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو ته په اندراب کې لدرنی مرګ جوړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده. خو طالبانو بیانن یو تازه خبر پاڼې کې ولیکل د بغلان بنور پله حصار او د سلا ولسوالۍ په بش پړتوګه تصفیه کړي. زواکونه د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګلار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت دلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړي چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منولو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي. خو طالبانو سره لدی چې د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کې دوی نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخ مشورې پیل شوې چې ټول افغانانو ته د منولو وي. دوی هر څژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغیزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یوه بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډیری وایي ویره لري چې حدسنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یوه سره ورټول کړي.
ومردل چې د پنچیر په دروازو کې د وسلوالو طالبانو او د غرض د ځایی مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشی دي. دا په داسې حال کې ده چې نن ټیک یوه اونۍ وشوه چې طالبان کابل ته ننوتلي دي او د راتلونکي نظام په جوړېدو یې خبرې او بحثونه هم تاوده شوي دي. دا چې په کابل کې د څه ډول نظام او حکومت په جوړېدو خبرې کیږي، په تیرو خبرونو کې مې د سیاسي او روانو چارو له کتونکي شفیع اعظم نه وپوښتل. هغه راته وویل
زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کړي، نو د هغو دپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کېږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د تیرو راتلونکي د روغ پړاو دپاره یو بنسټ کېښودل شي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف شي خو ځینې نورې ممکن اصلاح شي، ځینې نورې راوړل شي او ځینې په خپل حال پاتې شي. دغسې په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث ته اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع شي له مشرانو له علماو کرامو له مخورو سره له تخنیکي اشخاصو سره په دې باندې بحث وشي. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یوه نسخه یې چې په همدې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټولو مسایلو ته جواب ګوري. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي. اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او دا سیستم روان شي او هر څوک خپل مسؤلیت واړوند مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکي قدرونو دي همدا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سی او دغه سیستم روان سی چې د خلکو چکو مستونزې دي د حل سی.
نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دی چې په پنچیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنچیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نشته، یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټرې هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنی تاسو هیڅ باور نه یې. تاسو که چیرته د مقاومت خلک وي په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون وو او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډیرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسي پاڅونونه چې دی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی وو، د دوی د پنجشیر و امرالله صالح هم د دوی خپل وو.
د سیاسي او روانو چارو کتونکو شفیع اعظم و چې پر دې غږیده چې د طالبانو مشرانو په کابل کې د څه ډول راتلونکي نظام پر جوړولو بحثونه پیل کړي دي. د راتلونکو نظام د جوړیدو چارې په داس حال کې روان دي چې په افغانستان کې سیاسي تشه خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي، خو طالبان هڅه کوي چې د کابینې د یو شمیر غړو د سرپرستانو په ټاکلو سره دغه تشه تر یو ځایه ډکه کړي. تازه راپورونه دادي چې حاجی محمد ادریس د طالبانو لخوا د افغانستان بانک سرپرست لوی رئیس ټاکل شوی دی. دوی ویلي چې د بانکونو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې به ژر تر ژره هوارې شي. بل موضوع دا ده چې په خبرونو کې مې هم درلودل چې ایران بیرته افغانستان ته د تیلو صادرات پیل کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل هوایی ډګر څخه د امریکا او ناتو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو ایستل کې څه هم لګډوډي سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. راپور نه وایي چې نن سهار د حامد کرزي د هوایی ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او څو نور ټپیان دي. دا چې په هوایی ډګر کې وروستۍ حال څه دی تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د کابل حامد کرزي هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تک په هیله ورنه راټول شوي دي، خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تک اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یا د سیمه کې حاکم وضعیت شدیدا ګواښونکی دی.
دومره بد دی کله ته وایم سړک په سر باندې خلک پراته دي، او بل دا چې دلته کې پی ایف والا راغلی، یا خوښ کې چې کومه پیته وا کمانډوز ورکونه کنه کمپاینډ والا اغی نختی هوایی دزی کوي. حتی خبر شو مسوی د شپې هوایی دزی کړی دي. دا د برق مزه تار دا لګیدل دی، او درې کسانو کسان پکې وي برق وسوځول او زه په ځای مړ کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزي هوایی ډګر ته چیرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ زوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. خو تازه نن دوشنبه په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري، هوایی ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځنګړو ځواکونو یو افسر و، دای هم وایي چې دوه شپې هوایی ډګر ته نږدې تیر کړي، د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او دته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی، هلته هیڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کیږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار د غنم وتل شوي خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزه ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی، هر ملک سره چې کار کړی د هغې ملک نه پسې ایمیل راغلی،
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15,000 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1,800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي چې په خبره یې 3,900 په پوځي او 3,900 نور یې په ملکي چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې دیارلس بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډ مهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسیدو زمینی او اسانتیاوی برابری کړي. راپورونه وایي چې د هوایی ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایی ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایی ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایی ډګر خلک کولی سي چې بیرته راووځي. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایی ډګر کې دننه دي، او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وي ویستل شوي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنۍ او بهرني پروازونه له سره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو لخوا به ورسره اړیکه کیږي.
تازه طالبانو ویلي چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه باید د اگست میاشتې تر وروستۍ نیټې له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي. دوی خبرداری ورکړی چې له دې نیټې وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کیدل بد عواقب ولري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر چارواکو ویلي چې ممکن له اگست وروسته هم دا لړۍ دوام وکړي.
له اگست میاشتې وروسته د بهرنیو ځواکونو د احتمالي حضور دوام. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې ویلي چې استرالیا په ډیر احتمال سره غواړي د رواني میلادي میاشتې له پای وروسته هم په افغانستان کې خپل سرتیري وساتي. راپور کې راغلي د رواني اگست میاشتې و دیرشمه نیټه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه و، خو د کابل په هوایي ډګر کې وروستۍ او تحولاتو دغه چاره یو څه ټکنه کړه. رویټرز دغه شان د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له قوله هم لیکلي چې امریکا په ډیر احتمال سره غواړي په افغانستان کې خپل نظامی حضور د اگست میاشتې له 20 نیټې وروسته هم وغځوي. د راپور پر بنسټ ښاغلی بایدن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم په کابل کې امریکایان بند پاتې دي او دغه چاره به د دې لامل شي چې امریکایي پوځیان هلته پاتې شي. اوس مهال امریکا، استرالیا، برېټانیا او ترکیه هیوادونه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خپل ګڼ شمېر سرتیري ځای په ځای کړي دي. امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا تر دا مهاله له خپلو متحدینو سره په ګډه شاوخوا 2000 کسان چې پکې بهرنیان او افغانان شامل دي د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ویستي دي. د راپورونو پر بنسټ دغه چاره اوس هم په چټکۍ سره روانه ده او تمه کیږي چې د اگست میاشتې تر پایه پورې دغه بهیر دوام ولري. امریکا د دغه پروسې د بشپړولو لپاره خپل شپږ زره سرتیري د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ځای پر ځای کړی دی. یو ونی وړاندې طالبانو د افغانستان یو ولایت پنشیر پرته نور ټول ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې ورسره جوخت ډیرو افغانانو له افغانستان د وتلو په نیت د کابل نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. اوس په دغه ډګر کې هیڅ ملکي الوتنه نه کیږي او دروازې د مسافرو پر مخ تړلې دي.
په غزنی کې د عام روغتیا ریاست د دغه ولایت د مرکزی سیمو د جګړه ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی. د یاد ریاست چارواکي وایي چې د دغه کلینیک له پرانستو څخه یې موخه روغتیایي اسانتیاو ته د متضررو خلکو لاسرسی دی.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهرشان نیکمل ازادي روډي ته وویل دغه کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانستی دی.
له موده مخکې موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو، که چېرته موږ وکولای سو هغه سیمې چې د غزنی د مرکز شاوخوا لکه منګرو، تویدابات، نوابات، بکاول، دشت شارستانیا او چې دغه شاوخوا لپاره صحیح خدمات موږ ارزه کړل چې ځکه خلک کنيک تم سره ته شپخانه ته لري هم دي خلک کاروباري خلک سیاسي تر نه سره تلای او د واکسینو په خکه چې بيخي کې چټه ده او په زمان کې به ځای شي خلک هم د ځای کې ډیر موقعیت لري له سوالین سره غلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بيځای شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وخاته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایورادي ستونزې لري، ایدو خدمت وکړي. دا هر نوو مجهز درمل لري، موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو دا ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او پنورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت وسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د ګرځنده کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت وسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ونیو.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. په داس حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکي وروسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زره بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی وایاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورويشتمه د طالبانو لول کې ورسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتیراتلو لقبل پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، خغلی جانسن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لاندیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلی دی چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازوي، د خزو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي. ستاسو لا پیغامونو
بله. سلام علیکم شردل خان، شردل د نمرهار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا غرونه د افغانستان ولسمه په خپله طریقه خدمت وکي او د اسلامي نظام د ټولو خوخ ده مونږه د خوشاله یو.
السلام علیکم زریاس، لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. خپلواکي ورځ منندل کېدل د بي سود پول کې او څار لشکران علي کوويشته دې پښتنه موږ چانه وکړو.
اره ورور څنګه جوړي خیرات دې د اسلامي هلمند ولایت خبرې کوم. خو دا عظما د مالین شهیدان مالینو دا هغه ورته چالان څو پنځه څه پیښه کړو. طالبان وځي باندې چې باندې دې چې وګه لګي
اني کوم د بادغه سم د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتې کونکو کونکو کاری دی نه دغه دروغ او نور د ټومټون او د شیخ خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزا کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې دغه هر څه سیاسي ته د تر قیامت راځي د بلچا موضوع د بلچا په خبرو و نه غولول سود.
امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او د بعد مو بس نور د افغانان څه څه کار دی دین مالونی چې رښتیا هم دغه ورولي شروع کړی ده. موږ خو په دې لغمان کې لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګې په دونه ما خام په څنګه په زور زمان کې په زور موږ نه دونی زره افغاني واسطلې په ټول ولایت ته لاړو ارګه مو خرڅه هیڅ تا پښتنه نه کړنی چې خپل او دنجل شي نو چې امن او امان قرار قراروي دي الله تعالی دغه دشمنانو ته هدایت ورکړي ولایت کې څه خپل حالات کې مونږ زړه د لغمان ولایت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو له همدې سره ورو ورو دغه ماخامنی خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو، خو زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. اوس په کابل کې شپږ نیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار احمد جکفر احمدی ستاسو کوربه دی.